سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې لغرمی مخ کې لاس بجې شوې ز صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست وایم وړاندې ازادي رادیو مجله خبريږي خو په لمړی 15 دقیقو کې مهم خبرونه او راپورونه لرو پیل به په خبرونه وکړو د مهم خبرونو سره ټکی د اروپایي ټولنې د 1500 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. او په لندن کې میشته یوه څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. بشپړ خبرونه د اروپایي ټولنې د 1500 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. دا خبره یوې اروپایي کمیشنری الوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی، جرمني 25,000 کسانو، هالند 3,195، اسپانیا او فرانسه 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمیشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني، خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغې ادارې د پنجشنبې پر ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل، اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي، بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیټ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو 2 عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي. دا چکۍ مؤسسه وایي تیرو 20 کلونو کې له 20,000 افغانانو سره د کورونو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او اوبو ولو پروژې هم عملی کړې دي. د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې 650 داعشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد د یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 25 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلي مجاهد خپله مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حمله وی. په لندن کې میشته یو څیړنډله وایي د چین حکومت په شینجیان کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړي. دوی ویلي د چین حکومت شینجیان کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمن دي چې د بشري حقونو سره غړونو په تړاو ښکار شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1 میلیون ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه یې پرې لګولي، خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کلبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړي. دا ادعا 2 ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکو دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو رسنۍ او ډیموکرات بنسټونو له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنی دی چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه ورځپاڼه له څلېرویشتو کلونو راهیسې روسیه کې فعالیت کوي چې تر اوسه یې شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندارو مراسمو کې د خپل واده ترسره کړ. کترینا کیف په خپل انستاګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقونو ورځ ده. د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤله وایي د بشري حقونو له پلوه افغانستان سختې ورځې ګالي. هیتربار له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له افغان میرمنو د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړي دي. تفصیل اسدالله لودین اورو.
سږ کال د بشري حقونو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې دا حقونه او په تیره بیا د ښځو د حقونو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشري حقونو له پلوه بد وضعیت او سختې ورځې ګالي. هغې له ازادۍ راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د شتو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شتو څخه د هوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اگست په 15 کابل ونیو، انجونې په ډیرو ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته زده کړو به برخې شوی او د اکثرو ادارو خزینه کارکونکو هم پر کورونو ناشتي دي. طالبان وایي پر داسې تګلاره کار کوي چې له مخې ټولو نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړۍ تنګولو خپله میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یو نجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم، دا نه یې معلوم زه کوم فلسم. اوس پوهنتون نه فارغه شولم، زه تر کور ته ځم، دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلې هغه بیرته نور یم ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیانیوکه کوي چې د طالبانو دا دریځ ډېر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښۍ په بادو کې د نوار کړې او ورته نورو مسایلو ورټول دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفوې سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا ترې تم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقونو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت بیا دا ادعاوې رد کړې او وی ویل که شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د بریټش کونسول نږدې سل پخواني غړي په افغانستان کې دي او هلته یې ځانونه پټ کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې د هغه کسان دي چې د بریتانیا په ارزښتونو او انګلیسي ژبه یې خلک پوهول، خو د بریتانیایي چارواکو له لوري تر اوسه د دوی دا غوښتنه نه ده منل شوې چې بریتانیا ته راشي. ګارډین وړاندې لیکي په افغانستان کې د برټش کنسول پخوانی مسول جوزف سټون د بریتانیا د کابینې غړیو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې دا کسان باید بریتانیا ته راشي، خو د په وینا له څو میاشتو راهیسې د غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. جوزف سټون ګارډین ته وویل چې دا کسان په افغانستان کې په ویر او ډار کې ژوند کوي، او د بریتانیا حکومت چې تل به یې ویل چې دا کسان داسې دي چې د بریتانیا د حکومت مامورین دي، خو اوس یې غم نه خوري. سټون د دې کسانو په اړه وروسته په سپتمبر کې صدر اعظم بوریس جانسن ته هم یو ایمیل استولی و او ورته لیکلی و چې د دې کسانو کورونو ته طالبان د تلاشیو لپاره ورغلي دي او ژوند یې په خطر کې دی. ایوننګ سټانډرد رسمانه بیا د یو شمیر هغو افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې له افغانستان په روسیو کې بریتانیا ته رسیدلی دي. دا ورځپاڼه د پنجشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکي د بریتانیا شاهزاده چارلس د لندن په لویدیس کې د ګرین فال ټاور په ماڼۍ کې له اوسیدونکو افغان کډوالو سره له نږدې ولیدل، او د کرسمس د شپو ورځو په ویاړ یې هلته له افغانانو او یو شمیر نورو کډوالو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. د لویدیز بل خبرونه هیل رسپانه لیکي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر غواړي د امریکا د افتخار عالی مډال هغو دریو پوځیانو ته ورکړي چې په افغانستان او عراق کې دندې ترسره کړې دي. ټاکل شوی ده چې دا مډالونه دغو کسانو ته د دسمبر په 14 وسپارل شي. دا خبره بلې امریکایي رسپانه واشنگتن پوسټ هم د څلورو اوسنیو او پخوانیو چارواکو په وینا تایید کړې ده، خو دې چارواکو په دې شرط دا خبره کړې ده چې نمونه به نه اخلي. هیل لیکي تروس سپین مانی په دیاله ستپسره نه رکړي، خدا ورسپنه څرګندوي چې یو میډال به د پوملی پونم هغه پوځي ته ځانګړې شي چې په 2014 کال کې د یو ټپي عسكر ژوند هغه مهال وښوره چې طالبانو په غزنی کې د امریکایي پوځیانو پر اډي بریټ وکړ. دا کس په 2014 کال کې هم د جایزې ته کاندید وو، خو بیا د بل پوځي په برخه شو. د ورسپنه په باور د نور پوځیان چې د امریکا د ویار په میډال به په غیاب کې احتمالا وناسول شي. یو په 2015 کال کې په عراق کې وشل شوی، بلې سیلس نومیږي چې په افغانستان او عراق کې په جګړو کې برخه اخیستې وه، او بیا په 2013 کال کې په افغانستان کې ووشل شو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د ډیموکراسۍ او حقونو د شاتګ خبرداري ورکړ. نوموړي دا څرګندونې پروند د هغې آنلاین غونډې په پرانیستون کې وینا کې وکړې چې د شاوخوا سلو هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې. د ډیموکراسۍ د ژمنو د تازه کولو لپاره جوړ شوې دا غونډه دوه ورځې روانه ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په اړه راپور لري چې اسدالله لودین جزئیات اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اقتدار او استبداد د پراختیا پر ضد د ډیموکراسۍ د ساتنې د ژمنو د تازه کولو غوښتنه وکړه. بایدن د ډیموکراسۍ لپاره د دوه ورځنۍ آنلاین غونډې په پرانیستون کې وینا کې وویل بهیرونه عمدتاً غلط لوري ته روان دي او ډیموکراسۍ اتلانو ته اړتیا لري. بایدن د نړۍ د ځینو مشرانو کړنو ته په اشاره وویل چې ډیموکراسۍ د شاتګ له خطر سره مخامخ ده.
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډیره پیچلی سوي لا خراب کیږي. د دغو اندیشنو د لری کولو لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دوی د خپل قدرت او په نړۍ کې د نفوذ د زیاتېدو په هڅه کې دي. دوی لروونو ستوندو سره د مقابلې لپاره ځپونکي سیاستونه او اقدامات شلاره بولی.
د ډیموکراسۍ د خطر خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې د امریکا په سیال هیواد روسیا او د غراز بلاروس او یو شمیر نورو هیوادونو کې په آزادو رسنیو فضا تنګ شوې. بایدن ویل ډیموکراسۍ ناڅاپي نه رامنځته کیږي، او په خبره یې اړتیا ده چې د هر نسل لپاره تازه شي. د دې په باور همدا مسأله د اوس مهال مهمه ننګونه ده. سپینه ماڼۍ داد و ورځنۍ آنلاین غونډه د امریکا او هم فکر متحدانو لخوا یې د استبداد، فساد او بشري سرغړونو د مقابله لار بولی. د دې غونډې له پرانیستو سره هممهاله د بایدن ادارې ویلي له کانګرس سره کار کوي چې د نړۍ په کچه د ډیموکراسۍ د تازه کولو د نوي نوښت لپاره څه باندې 440 میلیونه ډالر برابر کړي. د دغه نوښت له لارې د ډیموکراسۍ د بنسټونو له هغې ډلې د آزادو رسنیو او ډیموکراتیکو اصلاحاتو ملاتړ کیږي. بایدن دا غونډه د ګاډي راتلونکي لپاره ښه فرصت یاد کړ.
Democracies are not all the same. We don't
democracy ټول یو ډول نه دي. په نننۍ غونډه کې ټول په هر څه موافق نه دي، خو زما په نظر هغه غوروي چې نن په ګډه پری خبري کوو د ګاډي راتلونکي او نورو نسلونو لپاره یو لار ده.
د سپینې ماڼۍ لخوا د دې غونډې پر جوړېدو د چین، روسیې او د ناټو د متحد هنګري لخوا نیوکې هم شوي چې وربلل شوي نه دي. له غونډې مخکې په واشنګټن کې د چین او روسیې سفیرانو په یوه ګډه مقاله کې د خپل حکومتونو له جوړښته دفاع وکړه. دوی دواړو په دې مقاله کې چې نیشنل انټرست مجلې ته لیکلې، امریکا تورنه کړې چې د سړې جګړې ذهنیت تعقیبوي او په نړۍ کې ایدیالوژیکو تضادونو ته لمن وهي. دې غونډې ته د بلل شوي لست هم د بحث وړ دی، هغه ځکه چې پاکستان او فلیپین وربلل شوي، خو د اروپایي ټولنې د غړي هیواد هنګري حکومت نه دی غوښتل شوی. د برازیل ولسمشر جایر بولسنارو ته بلنه لیږل شوې، خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته چې هیواد د ناټو غړی هم دی بلنه نه وه ورکړل شوې.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. تیرونی د پښتو ادب او فرهنګ لپاره خونی نه و. په تیرونی کې ژبپوه ډاکټر عبدالرزاق پالوال، لیکوال او څېړونکي خواجه محمد سایل، شاعر او لیکوال عمر ګل اسکر، لیکوال او خبریال ګلستان غالب او خبریال او فرهنګي فعال نزار یوسفزی او په بل پسې د ژوند له کاروانه لارې بېلې کړې. موږ د رډی مجلې په اوسنۍ او راتلونکو خپرونو کې د همدې تللیو فرهنګیانو د ژوند او فعالیتونو په اړه معلومات درکوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ارواښاد پالوال کورنۍ د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ناچاپ آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ډاکټر لیاقت تابان د ارواښاد عمر ګل اسکر د ادبي سفر په اړه راته غږیږي.
یوه غونډه د نه پرېښول چې د وس رسېدی د پښتو د پاره چې به کم کار کوي دغه غونډې ته ځان رسوي.
د یو استاد هنرمند په اړه به واورئ چې د طالبانو لبیا واکمنېدو سره اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. د انور وفا سمندر د مرکې په دویمه برخه کې به د هغه د دریو نورو کتابونو په اړه معلومات واورئ.
زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهن برده دی، د خپل زړه هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي، هغه ډېر خوږي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پیلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
خبریال او فرهنګ پال نزار یوسفزی وفات شو. نزار یوسفزی چې د افغانستان او خیبر پختونخوا له ځینو رسنیو سره یې کار هم کړی و، په خیبر پختونخوا او متحده عربو اماراتو کې د فرهنګي فعالیتونو سرلاری بلل کېده. د هغه خپلوانو ویلي چې نزار یوسفزی د خپل ورور چې تر د څو ورځې مخکې وفات شوی و، د مړینې مراسمو کې د ګډون په خاطر خیبر پختونخوا ته راغلی و، چې په ده هم همالته د زړه حمله راغله او وفات شو. ګڼو سیاستوالو، لیکوالو، شاعرانو او د نزار یوسفزی مینوالو پر ټولنیزو رسنیو د هغه په مړینه خپګان څرګند کړی او د پښتو ژبې، ادب او کلتور لپاره یې د هغه خدمتونه ستایلي دي. د افغانستان د سینما له آسمانه یو ستوری ولوید. د معلوماتو له مخې ځوان لوبغاړی فضل هادی کفشانی د غازنیولو له امله د قوس میاشتې په 14 نیټه مړ شوی دی. ارواښاد کفشانی د پروان ولایت د شینوارو ولسوالۍ د کفشان د کلي اوسیدونکی و چې د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې زیږیدلی و. فضل هادی کفشانی د افغانستان د سینما هغه ځوان ستوری و چې په فلمونو کې د لوبیدو تر څنګ د افغانستان په ګڼو تلویزیونونو کې د سینمایي او ټولنیزو خپرونو کوربتوب هم کړی و. په لوګر کې د شاعر دور محمد ګوهرین منځ غونډه جوړه شوه. دا غونډه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ په پل عالم کې د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا جوړه شوې وه، د در محمد ګوهری په ژوند او ادبي فعالیتونو پکې خبرې وشوې. په دې غونډه کې له ویناو وروسته در محمد ګوهری خپل شعرونه ګډونوالو ته واورول او په پای کې ښاغلی ګوهری په ستاینلیک او نورو ډالیو ونازول شو. ملا در محمد ګوهری د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې شعر لیکي او د شعرونو څو ټولګې هم چاپ دي.
پیژندل شوی علمی شخصیت ژپو او توکمپو استاد عبدالرازق پالوال د تیرې دوشنبې په ورځ د 30 کلونو په عمر له نړۍ څخه سترګې پټې کړې او په کندهار کې د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. ډاکټر پالوال د پښتو نوی مستر معیاري پښتو موږ محوه کیږو او ځینې نور کتابونه چاپ کړي وو خو تر شلو ډېر آثار یې ناچاپه دي. د کندهار لیکوال او دارواښد استاد پالوال د کورنۍ غړي د هغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار راپور ته.
ډاکټر عبدالرازق پالوال د جی عبدالخالق زوی په 1911 لمریز کال کې د کندهار ښار په کاکړو کوڅه کې زیږیدلی وو. نوموړی په 8 کلنۍ کې په ښوونځي کې شامل او په 1908 لمریز کال کې په اول نمره له 12 ټولګي څخه فارغ شو. استاد پالوال په 1908 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او بشري علومو پوهنځي پیل کړ چې په 1922 لمریز کال کې له یاد پوهنځي څخه په لومړۍ درجه فارغ او په دغه پوهنتون کې د بشرپوهنې استاد وټاکل شو. استاد پالوال د دکترا سند د امریکا د ارزونا له پوهنتون څخه ترلاسه کړی وو او افغانستان ته تر ستنېدو وروسته په یو شمېر ولایتونو کې د ژبو په برخه کې علمي څېړنې وکړې. د کندهار پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي مرحوم پالوال د هیواد له مشهور لیکوالو او څېړونکو څخه وو چې د خپل ژوند نږدې ټوله برخه یې د علمي څېړنو لپاره وقف کړې وه.
پالوال صاحب په پیژندنه کې کتابونه لیکلي دي او د ده مسلک چې وو د ده مسلک د ژبو د اساس جوړېدل وو چې د افغانستان کې مختلفو هغو ولایتو تللی دي چې هغه ډېر لېرې لېرې وو او هغه کې راپورونه راوړل او توکم پیژندنه ده. په دې کې ډېر کړ په توکم پیژندنه کې نن ورځ په افغانستان کې څوک نشته. پالوال صاحب یو اړخ نه وو، دی څو فکټوریزه شخصیت وو، ښه لیکوال وو، معذب سړی وو، وطن دغه وو، وطن پرست وو، ادیب وو، شاعر وو، ژپوهاند وو. دا ټول په تاریخ کې هم څېړنې کړي دي.
استاد نور احمد قران مل مرحوم پالوال څو اړخیز شخصیت یادوي او مړینه د هیواد لپاره سترزای بولی.
هغه ولیم شخصیت وو، پوه شخصیت وو، او په اکاډمیک لیول کې، په علمي لیول کې د مملکت په سطح یو ځنه انتروپولوژیست وو. په دې معنی چې په توکم پیژندنه کې، په ولس پیژندنه کې او د ولس د ژبو په پیژندنه کې موږ د مملکت په سطح یوازې همدغه دکتور درلودی. نه یوازې دا چې د مملکت په سطح باندې د ملت د اقوامو د قبایلو د لهجو په رابطه باندې دقیق او موثق معلومات درلودل. په خپله هم په خپلو لیکنو په تحقیقاتو کې نه یوازې دا چې یو محقق و، بلکې یو مدقق شخصیت هم و. هغه د خپل علمي والیم د لوړوالي تر څنګ چې درلودی او د خپل علمي تفوق په خاطر چې ساری د مملکت په ساته باندې نمل مې دي.
استاد پالوال په پښتو، دری، انګلیسي، عربي او جرمني ژبو خبري کوله او لدې څخه په یو شمېر ژبو ژباړي هم کړې دي. د کندهار پوهنتون استاد سیډونکي شرشا رشاد او د استاد عبدالرازق پالوال ورور عبدالقادر پالوال داغه د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي.
د نیواز پر پښتو باندې کار کړی دی، بلکې د افغانستان پر خورا ډیرو مرجواندو ژبو باندې چې هغه د فامیلي ژبو د ګروپ دي، پر هغو ټولو باندې واقعا خورا ډیر مخلصانه کار کړی دی او ډیر ستړی کار یې کړی. یقینا د ده خو چې د ناچاپو آثارو برخه متاسفانه ډیره پاتې ده و رسمي ادارو ته په کار ده او اکاډمیکو ادارو ته په کار ده چې د ده ناچاپو آثارو د چاپ لپاره باید لیسی روان غاړي.
ځینې چاپ دي او ځینې ناچاپ دي. نو هغه ناچاپ شوي آثار که چیرې زموږ ګران حکومت یا هغه ګران ولس چې دا وس لري چاپ کې، نو دا به د ولس لپاره ډیر ګټور وي.
استاد پالوال غنی رسالی او مقالې لیکلي وي. د چاپ او ناچاپ آثار شمیر تر 500 پورې رسیږي. مشهور آثار معیاري پښتو موږ محو کیږو، د پښتو نوې او پخوانی تاریخ او پښتو نوې مستر دی. د استاد پالوال د ژوند ورستي کلونه په ډیر بیوسی کې تیر سول. هغه 15 کاله په یو تیارې او نمناکه خونه کې په داسې حالت کې ژوند وکړ چې د خدمت او پالنې لپاره څوک نه وو.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام 7.5
عمر ګل اسکر د پښتو ژبې هغه شاعر او لیکوالو چې تیر ونی له لیکلو او ژوند سره خدای پمانی وکړه. هر وخت د اسکر د شاعرۍ ترڅنګ څېړنې کولې او په مختلفو فرهنګي موضوعاتو یې کالمونه لیکلي دي. ډاکټر لیاقت تابان چې له 15 کلونو راهیسې د هر وخت د اسکر ملګری و، د نوموړي په اړه وایي چې هغه یوازې لیکل نه کول بلکې نور یې هم هڅول او روزل چې لیکل وکړي او ټولنه په حرکت کې راولي. د عمر ګل اسکر د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه مو له ډاکټر لیاقت تابان سره مرکه کړې چې په پیل کې ښاغلی تابان د هر وخت اسکر د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راته غږیږي.
ښاغلی ارواښاد عمر ګل اسکر، کوهار سره نږدې د دوی یو کلی دی، هلته د دوی استوګنه وله. د دوی نیکګوان ډیر پخوا سوهلي پښتونخوا د ژوب شال راغلی وو او د لې د ژوب په شاد کې په 15 اگست کال 1928 کې عمر ګل اسکر زیږیدلی دی. د ده لومړنۍ زده کړې هلته په ژوب کې سوي دي. بیا د بوریل لورلایل راغلی دی، هلته یې سبق ویلی دی، کوټل راغلی دی. ده په معاشیاتو کې یعنی په اقتصادیاتو کې د ماسټر ډیګري اخیستې ده. په لومړی سر کې دی په لورلایي کې یو کتابتون دی، هلته یې سرکاري وظیفه درلوده. له هغه وروسته اولس مجله چې د سرکار لخوا چاپېدله په کوټه کې، دلته یې د مدیر په توګه سموده کار کړی دی. خو د هغه وروسته شاید د شوبه د اقتصاد سره وه، ځکه د په بینک کې ملازمت اختیار کړي او د 16 کاله پوره کېدو بعد په کال 2008 کې ریټایرمنټ واخستی. د دې ترڅنګ عمر ګل اسکر پر لپسې ډیر سلویش کاله په ریډیو کې د سکریپټ رایټر دنده ترسره کړه. اول ته ډیر پروګرامونه د کلم لارې نشر شوي دي. د هغه د څنګ د ریډیو د پاره چې دی د ډرامې لیکلې دي چې هغه به هم په ریډیو کې خوندي پاتې وي. د عمر ګل اسکر یو بل ادبي فعالیت دا و چې په کال 1991 کې دلته په کوټه کې موږ د ملګری لیکوال یو ادبي څانګه خلاص کړه. دا ملګری لیکوال دغه وکړو چې 15 کاله پر لپسې هر دوه اونۍ بعد به په میاشت کې د دوی دوه ناشتې کېدې، تنقیدي غونډې چې زه خپلم داغه ممبر پاتې سویم. دا 15 کاله چې دلته د ملګری لیکوال تنظیم کمکار وکړي، هغه یو پوره نسل وروزي. ادیبان چې کم د سویلي پښتونخوا دادي، دا ټوله د ملګری لیکوال به زده وایم چې روزل سوي دي. ځکه دا ناس چې بکې دي، دا داسې ناس وي چې د دې ځای معلومه ورځ به معلومه وه. نو د به هر څه چې به کم لیکوال راتلی، د هر ځای چې به راتلی، د لرو بر څه چې به هر څوک راتلی، هغه به دا غونډو ته ځان رارسوي. یو خو به دلته دا و چې په ډېر اسانه به ټول لیکوال پیدا سو، د هغو سره ملاقاتونه کېدلو، کله چې کتابونه چاپېدو هغه بدلی، په هغه به بحثونه کېدلو. او دویم دا و چې د نوي ځوانان روزنه دلته کېدله. نو په دې تنظیم کې عمر ګل اسکر بنسټیز رول لوبوي. د سو واره د دې صدر پاتې سوی دی، مرستیال پاتې سوی دی، او په داخله کې د دې ټول تنظیم چې کوم کارونه دي، حکم رپورتاجونه چې دی، هغه راغونډ کړي وولو چې د غوښتو چې دا ته کتابي شکل ورکي، بڼه ورکي، خو ژوند وفا او سره ونکه او هغه د غي پاتې سو. ځکه د عمر ګل اسکر دلته هم یو بنیادی رول دی چې د 15 کاله پر لپسې د نوي ځوانانو د روزنو هڅې وکړي. د یو نږدې ملګري په هیڅ ما 15 کاله د 10 نږدې وخت تیر کړی دی. یو غونډه د نه پریښول چې د وسره سې دی، د هر د پښتو د پاره چې به کم کار کوي، دغه غونډه ته ځان رسوي. کبه یو د خوشحالي موقعه و دلته ځان رسوي، کبه یو ملګری نه جوړ و دغه پښتنه لبتلی.
ډاکټر صاحب، ارواخه د اسکر شاعر او شیری ټولګي چاپ وي، کبه شعر تفسیر کیږي، نو تاسو دغه په شاعرۍ کې کوم رنگونه وینئ؟
د شاعر په هیڅ عمر ګل اسکر په پښتو کې هم شاعري کوله او په اردو کې هم شاعري کوله. د شاعري دوه ټولګي چاپ سوي دي چې اوله ده په دایره کې کائنات او دویم دی د خاورین وجود احساس. دی بنیادی طور د عشق او مینې شاعر و، خو د هغه در څنګه د یو بعمل صوفي هم و. ځکه د په شاعري کې تصوف او د مذهب سره ډېری اړیکې شته. د پښتو سره مینه، د وطن سره مینه هغه هم پکښې ده، خو بنیادی طور د ده شاعري چې کومه ده، د مینې او د عشق ترجمانی کوي او د هغه احساسات بیخي ډېر پکښې.
اسکر صاحب په ادبي او تصوفي مسایلو کې څېړنې هم کړې وې. د یو څېړونکي په توګه کراته ووایي، تاسې در وخت اسکر څېړنې څنګه ارزوئ؟
سیرنیس کار په حواله به زدا وایم چې د لومړی کتاب چې ورنسی و چې د کوټي اکیډمي لخوا چاپ سو. ورنسی زموږ په سیمه کې ترینو متوای او ورنسی هغه لهجه ده چې زموږ په سیمه کې ویل کیږي او دا د پښتو ژبه ده مګر داسې لهجه ده چې بیخي جلا ده سره. نو د ده یو دغه اثر چاپ سوی دی. دویم د ده نثري تخلیق چې کوم پاتې سوی دی خاطرې او نظرونه د ده هغه په کتابو باندې سریز دي یا کومې تبصیرې چې دي هغه در اخیستې دي هغه یې چاپ کړي دي. دوه کتابه د ده د مذهب په حواله دي چې یو د نړیوال تصوف په حواله دی او یو بل د اسلام بنیادی احکام چې کوم دي دغه دوه شعري مجموعې سوې او څلور کتابونه دغه دي. نو د ده دا ټول شپږ کتابونه چاپ سوي وو. له دې سره د ده په سوو په سوو په زوم د سوو سره هم زیاتې دي چې مقالې چې په مختلفو تقریباتو کې په غونډو کې د ویلې دي یا په خلکو په کتابو تبصیرې کړې دي یا یې سریزې پر لیکلې دي هغه ناچاپ پاتې دي.
ډاکټر صاحب، د اسکر صاحب یو کالم هم د پښتو محفل په نوم په کلونو کلونو خپرېده، تاسو به دا کالمونه هم لوستي وي. په دې کالمونو کې د کومو موضوعاتو په اړه بحثونه شوي؟
شاغل عمر ګل اسکر د ځوانۍ څخه ادبي حالې ځلې کولې او دا بنیادی طور خدای شاعر وو. خو د هغه وروسته چې د کم کارونه کړي دي هغه دومره بشپړ کار د کړي دي او دومره هغه اکټیو ژوند چې موږ ورته وایو تیر کړی دی چې هغه موږ خپل په سیمه کې په ډیر کم خلکو کې وینو. د ده لوی ځانګړنه چې کوم په ادب کې د ته مقام ورکوي هغه د ده د کوټي په اردو ورسپانه جنگ کې پد لپسې 15 کاله هر اونۍ یو کالم لیکلو د پښتو محفل په نامه. دا کالم 15 کاله وچلې دی. په دې کالم کې هر هغه غونډه یاد غونډه چې په سویلی پښتونخوا کې کېده یا چې د به شرکت کوي په پېښور کې، په شمالي پښتونخوا کې، په کراچي کې، تر دا هاند پوري چې د افغانستان څخه کم میلمانه راتلو یا په خپل چې د په کندهار کې یا په 2009 کې په کابل کې کم نړیوال سیمینار وسو شرکت کړی دی، نو ټول هغه کم غونډې چې بکې دي، یاد غونډې بکې دي، تازیتی غونډې بکې دي، یا به چې کم میلمانه راتلو دا غوسره به ناست کې دي یا په کتابو به تبصیرې وي، نو دا زموږ د ژوند د ادبي ژوند 15 کال هغه تاریخ دی چې د په دا کالمانو کې خوندې دي. او پر لپسې یو سړی چې 15 کال هر اونۍ یو کالم لیکي دا ډېر ګران کار دی. نو په دغه د په کالمونو کې زموږ د پښتو ادب یو بشپړ خزانه ده چې زموږ تیر تاریخ موږ ته را یادوي. اوس کار دغه دی چې دغه کالمونه خو چاپ سوي دي او خوندې هم دي. د دې چاپول د یو انسان په وس کار دی نه، د اکیډمیانو کار دی او دا هیله د پښتو اکیډمي کوټ څخه کېدای سي چې دا ټول کم کالمونه چې دي دا راواخي او دا په پښتو وژباړي، په اردو کې هم چاپ کی او په پښتو کې هم چاپ کی.
مننه. ورسته پښتنه مودا ده چې د اسکر سه په ادبي کارونو کې تاسو کومه داسې ځانګړنه لیدا چې د لنورو جلا کاوه؟
که په مجموعي توګه ما څخه وپوښتل سي چې اسکر صاحب کوم ځانګړنه تاته ډیر اپیل کوي، نو زه به دا ووایم چې پر لپسې و نورو ژبو ویونکو ته یا اورېدونکو ته یا لوستونکو ته د پښتو ادب په اړه معلومات ورکول د جنگ د ورسپانې له لارې دا د داسې کریډیټ دی چې موږ په پښتو کې کم سه کم زما په نظر داسې نسته چې دغه سوي دی. ولې دا ورسپانه داسې وله چې د 15 لکه 15 کسانو دا کتله، نو دغه د پښتو ادب چې کوم تاریخ دی د فارس چې کوم اسکر صاحب کار کړی دی دا د ډیر لو ځانګړنه ده. دویم د ملګری لیکوال د پلیټ فارم چې د ځوانانو کوم روزنه کړې ده هغه د هیرولو نه دی. او بل د پښتو ادبي ملګری بوري کې هم کار کړی دی، هغه وخت د ځواني ول او حالت خپل روزنه هم کېدله. نو ځکه د ادیب کار دا نه دی چې صرف قلم دغه کې، بلکې نور خلک وروزي او د خپل ټولنه داسې په جنبش کې وساتي، داسې په حرکت کې وساتي چې خلک وهڅوي چې خپل د ژبې، د خپل قام، د خپل ادب لپاره کار وکړي. هم دغه شی په عمر ګل اسکر کې ولو چې د ژوند تر پایه پورې د هڅې جاري ساتلې. خو په ډېر خوشنۍ سره چې د ته د سرطان ناروغي وله او 15 میاشتې مخکې هغه موږ رو تشخیص کړی وله، خدای مې خبر کړی نو د مرګ څخه 3 مخکې هم زما د ده سره 2 پرله پسې ملاقاتونه وسو. په ډېر ښه انداز باندې د ژوند د اخر پورې اوف او نو کړو چې یا زنه جوړم یا دغه يم. او پرون پاتلسم د دسمبر چې دای وفات شو د اخر پورې موږ سره او د کوټي چاونی په قبرستان کې مې وخاو ته وسپاري او دا وخت موږ د فاتحه ناشتو او د د یاد د د خدمات په تل زموږ په ژوند کې خوندې وي.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15
افغان هنرمندان وایي د طالبانو ل بیا راتګ سره په افغانستان کې د موسیقي غږ چوب شوی او دوی مجبور دي چې موسیقي پریک دی او د ژوندۍ پاتې کېدو او یوی مړې ډوډۍ د ګټلو په خاطر نور هغو کارونو ته مخه کړي چې دوی مخ کې پاړه سوچ هم نه وکړي. د دې هنرمندانو لړل یو هم د ننګرهار مشهور سندرغاړی استاد کمینګل دی چې اوس د سړک په غاړه منتو خرڅوي. زموږ همکار ورغلی او په خپل راپور کې د استاد کمینګل د ژوند اوسنی حالت تصویر کړی.
د لوی لارې په سر د منتو پلورلو له یوه کوچني میزه څو ماشومان راټول دي. لورای ښکاری چې د منتو پلورونکي ګوتې د منتو له څمڅې سره نابلده دي. ښایي د ورځې په اوسط ډول ترسل یو نیم سل افغانۍ وګټي. خو د زیاتېدونکي فقر او بیکاری په دیش په ورځو کې دا هم غنیمت ګڼي. دا منتو پلورونکي د ننګرهار د هنرمندانو د ټولنې رئیس 60 کلن استاد کمینګل دی چې جلال آباد ښار کې د خپل کور مخته خپل نوی کاروبار پیل کړی. خای استاد کمینګل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کله هم داسې فکر نه وکړي، خو یو ناڅاپي د هر څه بدلون د کمینګل استاد په شان له زرګونه نورو افغانانو هم کاروبارونه واخیستل. لستړی مشي وروسته د کور میلمستون ته دعوت کړو. موږ ترې د رباب د غږولو هیله وکړه، په ورین تندي ومنله. استاد کمینګل په ویره رباب غږوي، خو له ګوتو سره یې د رباب تارونه ناشنایي کوي. ښایي دا بیسوري د دې لامل وي چې لږ تر لږه څو میاشتې د طالبانو له ویرې د دې رباب تارونه نه دي چیړل شوي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د سندرغاړو په هنري فعالیتونو بندیزونه لګیدلي. استاد کمینګل وایي کاروبار په ټپه ولاړ دی او اوس خپلې شل کسیزې کورنۍ ته د نفقې د پیدا کولو په هدف په پور د منتو خرڅولو دا کوچنی کاروبار پیل کړی دی. د خپل وراره کیسه کوي چې د ولګې له عملې درې ورځې په نهاره روژه نیولې، شړای په ستونې کې نخلي او د خبرو اجازه نه ورکوي.
ما خو پریده دا چې چمن کورنۍ کې یو زوی کار کوي، سلویخ کسان ډوډۍ خوري، موسیقی کول بل کار نشي کولی. اوس ما ته وویل هغه ورځې کاکا وایي ما درې ورځې روژه نیولې ده، ما څه خیل روژه ثوابي کې دا زه خو څه خبر شي دا وایي والا کور کې ډوډۍ نه.
دی وایي نه یوازې دا بلکې ننګرهار چې د نږدې 450 هنرمندانو کور بلل کیږي بیکاري پکې خپل اوج ته رسیدلې. نوموړي په تبلغ غولو کې پراخ زده کړې کړي، خو وایي تقریبا په ټولو هنري الو پوهیږي. کمینګل وایي هنر پالل د دوی کورنۍ دنده ده، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو د رامنځته کېدو له امله د کورنۍ څلور نور غړي هم بیکاره شوي دي. نوموړي دا شان وویل چې اوس مهال تر 25 ننګراري سندرغاړي او لسلو ډیر اساس غږونکي د بیروزګارۍ له امله پیښور ته کډه شوي، او که ورته حالات دوام وکړي نو ښایي نور هم کډوالۍ ته اړ شي.
غریب مواج نه ډوډۍ ته نه واخل، یعنی داسې نه ده چې موږ غریبي نه ده لیدلې. 2 سلوېښت کاله 3 سلوېښت کاله چې دغه انقلاب په اصطلاح وایو که دغه تحولات راځي، په دې هر وخت کې هنرمند ځپل شوی دی. هغه خلک چې مخامخ جنگ کړی دی هغه نه ده ځپل شوی دی، چې همدا راغلی بس موسیقي بد که دومره خراب شي والا دغه نور هم اسلامي ملکونه شته ولې هلته بند نه دي.
دی وایي هیله یې درلوده چې د سولې له راتګ وروسته به لرو پرتو ولسوالیو ته هنري سفرونه وکړي، خو اوس یې آن په ښار کې هم حاکم نظام موسیقۍ غږولو ته نه پرېږدي. که څه هم طالبانو په ټوله کې د بیروزګارۍ په اړه ویلي چې هڅه کوي خلکو ته کاري زمینې رامنځته کړي، خو وایي چې
موسیقي ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبی الله مجاهد ازادي رډيو ته ویل ټول هغه هنرونه چې له اسلامي شريعت سره ټکر لري اجازه نه ورکول کیږي.
سے پہ اسلام کے کم ہنر تو اجازہ بھی ہے وہ معنی نے بھی بہت سر مقصد جنرل اور البتہ کم سے اسلامی شریعت اجازہ نہ اور کہ اخبار زمک کارنا تصویر اسلامی حکیمیت تب اسلامی حکیمیت کے ٹول قوانین اسلامی وبید مقتول دیگر اتباع کو نو کم شے سے غیر شرعی بھی اجازت شریعت اور کرنے بھی افغانانہ بید کے مقصد موافق ذکر بھی سیدھا لویا مسئلہ تھا افغانستان دے شرعی نظام دے حکیمی کے دور پار ڈیر قربانی اور کرے.
خو استاد کمینګل له طالبانو غواړي چې لک تر لګه افغاني موسیقي ته اجازه ورکړي، ځکه د پوینا دا د افغاني کلتور برخه ده او نه باید د کلتوري مسایلو د مړکولو هڅه وشي. په افغانستان کې پر موسیقي بندیز به سابقې نه ده. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ له سقوط وروسته د برهان الدین ربانی په مشرۍ د مجاهدینو حکومت هم د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولې و. وروسته د طالبانو په حکومت کې دا بندیز لا پسې سخت شو. خو په 2001 میلادي کال کې کله چې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو د طالبانو نظام وپرځاوه، پر هنرونو بندیزونه لیرې شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو بیلابیل مرکزونه رامنځته شول چې زرګونه سندرغاړي او هنرمندان وروزل. د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له 40,000 ډیر سندرغاړي او سازغږونکي ژوند کوي چې نږدې ټولې د فقر او لوږې له ګواښ سره مخ دي، چې یوه بیلګه یې د استاد کمینګل د کورنۍ ده.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5.
لیکوال انور وفا سمندر تازه خپل شپه کتابونه چاپ کړي دي، چې په تیر خبرونه کې د ښاغلي سمندر د مرکې په لومړۍ برخه کې مو د هغه د دریو کتابونو په اړه خبرې واورېدې. دا اونۍ د مرکې په دویمه او وروستۍ برخه کې ښاغلي سمندر د خپلو دریو نورو کتابونو په اړه راته غږیږي.
غږ د کلمو روح په دې کتاب کې استاد تاسو ویلي.
زه ګرچې د دې دعوه نه لرم، دیني سواد مې ډېر کم ده، یو ادیب یم، یو د کلمې او لاره وایم. د بشر ټول طالب سوی تاریخ شرا وګوري، د ادیان مذاهب طریقي چې راولټه، نو د خدای پیغام په دوه ډولو انسانانو ته رسېدلی، یا د نور په بڼه و یا د غږ په بڼه و. اوس دا چې 10,000 کاله د مخه انسانانو چې کومه دین پالنه درلودله، د دوی کتاب په کومه ژبه راغلی و، نو ماته معلومات ستا نو تاسو ته که نه، موږ ډیره لرغونې زړه نسخه له 2,000 کلونه مخکې نه لرو، هغه هم تر شک لاندې ده. ولې دا چې کله د خدای کلام لپاره ژبه انتخابیږي، غوره کیږي، دا زماني او مکاني اړتیا ده. نو غږ د کلمې روح ده، غږ د کلمې سرچینه ده. غږ که چیرته انسان حد اقل د مځکې په مخ له دغو شته غږونو سره پخلا سي، دی د یوې سترې سمپونۍ څښتن کیږي. دی هره شیبه داسې ګڼي چې دی په ډېرې یوه رنګینه ناتمامه سمپونۍ کې واقع ده، په داسې د غږونو په داسې ستر باغ کې دی ژوند کوي. نو دا د انسان طبیعت څومره غواړي، یو ډول تقدس ورکوي د غږونو ته، چغو ته، نارو ته. د یوې سیرې له چرچر نه نیولې بیا د پیشې تر یو میاو پورې، بیا د ماشوم تر یو خواږه آغ یا لالا یا بل څه چې وایي تر هغه پورې، بیا حتی د شپېلۍ تر غږه پورې. دلته غږونه ټول هغه ځیني پوښونه چې موږ وراغوستي دي، چې موږ یو تعداد غږونه قرنټین کړي دي، یو تعداد غږونه منع کړي دي، یو تعداد غږونو باندې حکم کړی دی چې دا روا نه دي. دلته د موږ دغه ذهني دریز سستیږي، کمزوری کیږي، او موږ روحي دریز ته اړو. روحي دریز دا ده مثلا، خو موضوع ډیره واړه و، څوک بل ډول تفسیرې راوانخلي. مثلا دغه ده، آهنګ ده، ریتم ده، د رباب یو ترنګ ده، تی اورې ته ورنه خوند اخلي، د تا زړه ورسره په ټوپو راځي. ولې که زه تاته درودم چې دا په متن واړه وتې نشي اړولی. نو دلته دی چې زه وایم چې غږ په کلمه مشر ده، غږ لومړنی ده، او هغه څوک د حقیقت ریښتینی اصیل و درونی قلمرو ته لاره پیدا کوي چې دی غږ شاګرد شي، دی غږونو سره پخلا سي، دی غږونو مرید شي. صحیح ده، په دغه نه به چهره بدله سوي، نه به رنګ بدل سوی، نه به قوم بدل سوی، نه به دینی پوهه بدله سوي، ولې دی به په دروني لحاظ دونه ستر سوی، دونه به غوړېدلی چې دی به بیا ته نشي ویلی چې دا سړی تر کابله لوی ده، نشي ویلی چې دا سړی د افغانستان برابر دی پلان ولایت. دا انسان ځان ته یو هیواد ګرځي، لکه عمین هیواد چې ځان ته یو هیواد.
بل کتاب د حال ابدیت پنځم کتاب دی چې غواړو په اړه یې خبرې وکړو. د حال ابدیت د کوم حال د ابدیت روایت کوي؟
دلته هدف دا ده موږ متاسفانه د زمانې و ذهني ویش اسیران کړی یاستو، تیره اوس راتلونکي، دا ویش پرته موږ تاسو له ذهنه دی باندې نست. زه مې دا اوس دلته مسای کوي راوی ولم، نو ته دا د ما کتاب ورته کېږده او د سره څنګه مثلا یو دن توت ورته کېده کوم یو اخلي، دا توت اخلي، دا له حال سره بلد ده. دی په دې پسې نه ګرځي د کتاب کې شاید ډېر شیان ویزه به ولولم، یا مثلا د پیسو یو بنډار راوباسه ورته کېده او ده ته هغه د ماشومانې چې خوښي هغه چاکلیت ورته کېده چې کوم یو اخلي. که د موږ تراژیدي دا نه ده چې عمره م کم ده، د موږ تراژیدي دا ده چې موږ خپل زمان له لاسه ورکړی ده او هغه حال ده. زه چې دعوه کوم چې خدای شته، ګوره نه وایم چې خدای و، یا نه وایم که دا وایم چې خدای و دا بېدیني ده کنه، که زه وایم چې خدای به وي دا زه وایم چې خدای شته حاضر و ناظر ده. وختې چې دا خبره کوم نو پس د حال زمانه ژوندۍ زمانه سوه، او ټوله زمانه د حال زمانه ده. هر هغه انسان چې د حال زمانه یې پیدا کړه او په حال زمانه کې دی دیره سه، دی د زمان له اثارات ازادېږي، دی په یو خپلواک موجود بدلېږي، د هر شیبه دون عمر کوي چې شاید نور کسان یې په کلونو ونه کوي. نو په دې خاطر دلته ډېره بلنه دغه ده چې موږ دغه د زمان د ذهني ویش له اثارات راووزو، حال ته ځان وسپارو،
یعنی حال ابدیت ته.
حال ابدیت
استاد، موږ یو کار په دعا ختموو. وروستی کتاب چې ستاسې راخلم شپږم کتاب دی چې تازه چاپ شوی، دعا ځان سپارل دي.
اوج د خدای پالنې دغه ده چې خدای ته تسلیم واوسي. ځکه دا اوس د خبرې په دې خاطر کوم چې ما خلک وپېژني چې انور وفات څه بلا ده، نو د دې او د ډیران د خزلو تر منځ هیڅ فرق نشته. خو که زه یې صرف په دې خاطر کوم چې خدای پاکه یې تا اراده دي وسي، یا زه د دې تا د ارادې لپاره یو مجرا او یو مسیر سم، یو فرصت سم، یو کړکۍ دې ورته سم، بیا برکت دې جوړېږي. نو دلته هم ټول کار په دې ده چې ځان وسپاری، تسلیم واوسی. ټول قدرت په همدې کې ده، ټوله موندنه په همدې کې ده. که انسان خپل خدای ته تسلیم وي، دی له هر ډول زیان نه ځدي خلاصیږي، په ده باندې نور د هیڅ چا او د هیڅ شي زور نه رسیږي. له کاڼې نه نیولې بیا تر اتوم و نیوترون بمه پورې په داسې موجود د چا زور نه رسیږي. ولې بیا هم درته وایم، موږ او تاسې انسانان، غوړ انسانان، لوکس انسانان، ډبل انسانان، د څوپوړې نوم لرونکو القابو لرونکو انسانان، موږ ذهني اسیران یاستو. موږ یو ذهني رواني شخصیت ځان ته جوړ کړی ده، هم پړسولی ده، په هغه باندې نازیږو، حتی خوښېږم چې وروسته له مرګ هم دې موږ په قبر پکتي و هغه ولیکل شي. در حال چې د موږ اساسي سرنوشت دغه ده چې موږ ځان د خدای د ابدي ذرې، د خدای د روح د یو پړک په توګه وپیژنو، او په دې ترتیب سره موږ هغه ټول جنګ و جدل چې موږ په شعوري یا غیر شعوري ډول له خدای سره درلود هغه ختمیږي. موږ خدای ته د تسلیمۍ په موقعیت کې راځو، او دا اصیل موقعیت فقط دغه بلنه ده.
ډېره مننه استاده. یوه وروستۍ پوښتنه کوم، د ادبیاتو برخه کې دا خبره کېږي چې ښه ده چې خبره ډیره ښکاره نه وي، ډیره مستقیمه نه وي، ډیره عادي نه وي، یعنی یو څه ابهام پکې وي، یو ورېښمین شال پروت وي چې یو څوک راشي هغه لرې کړي، او هغه څه چې هغه د ورېښمین شال شاته دي هغه ولولي. په دغو شپږو کتابونو کې چې څه شته، هر څوک یې لوستلی شي، هر څوک کولی شي دا شال لرې کړي، او په دې مخ یا څیره کې چې کوم څه دي هغه ولولي او حس کړي. که نه، هر څوک دا نشي کولی. که یې نشي کولی، کومې عینکې ورته په سترګو کړي چې دغه جملې ولولي او په دې خبرو ځان پوه کړي؟
دا کتابونه د هر انسان لپاره دی چې غواړي د حقیقت تازه کشف وکړي، د حقیقت ژوندۍ کشف ته مخه کړي، د حقیقت سره پروغه کیسی. دا د هر چا لپاره دی، د هیڅ چا لپاره هیڅ ډول ستونزه پکې نشته، خو په شرط دی چې د ذهني رنګینو حواسو لارې یا د ذهني حواسو د فلتر لارې له دو سره چلند ونه کړه. فقط په خپل زړه باندې تکیه وکړه، کلمې ولولي او زړه ته اجازه ورکاندي چې یا یې ومني یا رد کاندي. زه فکر کوم چې لوستونکی به له کم مشکل سره مخامخ شي. ما کتابونه هم دغسې دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال راوړم. وار یو خپل سقراط دی ناول چاپ سه، زما یو دوست ټوکی راسره کړی و چې قطه نه ولوستی خو هغه لیکلي و دیواندې له ملکه چې ما دا کتاب ټول ولوستی زه په ټکي نه وم پوه سوی. نو یو بل دوست چې هغه ادبیاتو کې ډکتورا لري خو ورباندې کمن لیکړی و چې وفا دې څنګه نه ناست نیسي ویلی. خو زه تاته په شرط وایم هېواده چې د ما کتاب د دولسم سم شاګرد لوستی ده او ما ته یې داسې نظر راکړی دی چې ما ورنه خوند اخیستی ده. نو دا پرد څه سه؟ ادبي پوهه ډېره ښه ده خو ډېر کار نشي کولی، تخلیق بل شی ده. او زه تاته په کلکه وایم چې خدای داسې څوک نه ده پیدا کړی چې هغه د تخلیق قدرت ونه لري، د تخلیق وس ونه لري. او دا دغه خو په شرط دی چې یو څه دغه که زړه دغه که انسان زه انسانان چې ګورم وایم هر انسان یا دا ده چې د خپل ذهن برده دی د خپل زړه. هغه کسان چې د خپل زړه بردګان دي ما ډېر خوښېږي. او زه خپله هم په دې هڅه کې یم. دا سړی یو ډول ماشومتوب کې ساتي، دا ټولې خبرې یوې خواته واړوي، فقط ټولو ته دا زیری ورکوم او دا بیا ورته تکراروم چې دغه ماشوم ذهنه انسان هم دا کشف کړی دی چې خدای شته. او نو د هیڅ لپاره په هیڅ وخت کې په هیڅ ځای کې هیڅ ډول تشویش پکار نه ده. موږ تاسو ټول خوندي یاست.
درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د عبدالرحیم مجذوب یو نظم در اورو چې خان عبدالغفار خان ته چې ډېرې د باچا خان په نوم هم پیژني لیکلی دی. د همدې نظم په اورېدو سره د دې مجلې وروستۍ پاڼه هم اړوو. تر بیا ښه وخت. لمر خلال مازدگر شو، لوگ در گوران گدر شو، درنا پان زیده گی، ورز مرگونی معلومی گی، پا مخش پا خوف و خطر ده، ده شرمخ و شور و شر ده، زما دوستر گی چلور شپه، پا کتو کتو و بشوه، ولی ترخ کارا نشوه، درمیش پون که چشوه، رملاړه تار پتار دا لهر چا غلطه لار دا د تیارو مارنګي خوري دیوی نبلوي ستوري لکه کاغې کړنګې شوي تورې ورېزې ټینګې شوي لار کې کند تباهی دا یو منحوسه سیاهی دا دارمه به د تر شپوله روغ نه ورسي ټوله د تیارې له خوشې ویرې زاری وچاو دیو بشوی ولی تراخ کارا نشوی در امیش پون کیا چشوی پا تیارو که نغختی غرونا لکه غط سکرنی مارونا د برزخ پا تا خانو که بد روحون پا چجو که زل چودون که شان مزل ده ملپ ملگ گمان ده غل ده نه ده لار چوک رهبر شتا نه رهبر باندی باور شتا ده رمیش پون که راشا تا ده لار رهنماشا دا غفلت بدی ترچووی تا بیداری که ویده شوی ولی ترخ کارا نشوی درمیش پنکیا چشوه. تا چی پری خود لالاڑی شنی بیدیا شوی خوری شاڑی پختون خواباند تورتم ده یو بیشور شان ماتم ده غرو سم غلی غلی لکمڑی سانی ولی نشپن که نی آواز شتا نه اوس چا دشپیلی ساس شتا یو نا چپ خاموشی ده جب پری ده غگ بندی ده رمشوری بیشپن کیا سنا شونی دی پری وشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکیا چشوی. در امیش پنکیا راشا دمروز رونو مسیحاشا بیادی گوتی پشپیلی کا ترینتال خوشالی کا جنی جون پگڑا کا نوی جون پک پیدا کا بیا دی وچڑ را گنا را نو چند گردونا رم بوز دی ترکورا للیوانو ی وش غورا زما دوسترگی چلور شپی پا کتو کتو و بشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکیا چشوی ولی تراخ کارنشوی در امیش پنکیا چشوی.
Vini Mabadi هلتا دا بیان دا هر شمره